السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکو د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرول وروسته خوشی شوی دی د جرمنی ویلت ایم څونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتی سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ایز کارکونکو نیولې دي د جرمنی د اقتصادي همکاري او پراختیا وزارت یې ویان ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دی ورکړل شوی د جی آی زد په نوم د نادولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو لنیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاو جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د ازادې کوروي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډول لپاره د طالبانو له لوري د پرزیتونو د خبرېدو لپاره باندې خنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړی دی او ویلي دی چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموش کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې لرسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونه وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه لکبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخی د رسنیو او د خبريالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه لکله چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلې په تیرې وکال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسولانو نن د خپلو یو کلنو لستراوړنو د تشریح په پروګرام کې د څرګندونه وکړي د افغانی سری میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي د تیرې وایي میاشتې په 9 د سری میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي له هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د دې هواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی د ځمکه مدار ته ولېګ راپور وایي د چمران یو پنوم د سټلایټ چې 60 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکه د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولې دي لدې مخکې متحده ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت په تمه دي د مولداوا سیمې د په ګلاتی او واسولی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبرداري خپور شوې ده په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو په تمه دي د پشکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولند او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې څلروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابر ده رسره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالې وڅېړو
دا د دې پرته دی یو سرچینې چې هغه تمویل نشي او بری ځان سره د شاه د خوانه یو مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزی نه.
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کېدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په دایکندی ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبری غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پاین هلکه د دایکندی ولایت ځینې مدني فعالان وای د پیخي د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوې دي. خو د قربانیانو وارثین په یو خل د دې پیخي ل عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلکو ټکو غندلې او د غبري دي زړه بوګنون کوي بلل دی. د پنځ شنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې څوار لس کسان وژل شوی او شپږ نو ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو څلګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریشت قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي او زلبیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجاریک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دایکندي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې څوارلس عام ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکندي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوې دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دې بسنه ونه شي.
د پنځمه په ورځ غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکندي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګ د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و مانه او یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعه ګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دایدا کړی چې په دغه هیواد کې د داعش ریخي استلی خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینی هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دای کندی کې د څوارلسو ملکی وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې پرید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او خاغلی جلیلی په پیل کې د داعش ډلې د برید تنظیم شوی او جرایمو یو برخه وبلله.
دا په خپل د داعش اخوانه ته هم تاثیر شوی او داعش د پلان په اړه واخسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یو بیلګه ده. د دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بنظمي ده او په خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته او یا خپل د سیمې خلکو ته د خپل د هیواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو د خپل د هیواد امنیت هم ونیسي. د دای کندي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت د ترهګرۍ یا د ویرې او د ویر یو فضا رامنځته کول دي. هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي خلک راکوزوي او مسله افراد د پلان سره کوپک یو ماشینداري لګي او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر هغوی سره په هغوی باندې همدا کې برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دغومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د دې یو سرچینې د یو دچینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي هغوی ځان سره د شاه د خوانه بل یو مرستن دوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای. به له شکه چې دې دې عملي او د دغه سره نور حملو تر شا نور ډلې دي یا د داخلي او یا هم د بهرني چې هغوی کولی شي دې سره لا تبلیغ او دې دې لا تر په بنیاد باندې زمينه او مساعده کې هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلای شي چې کومه بهرني کړي یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
مګر تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اخیستو د پاکستان د حکومت په وړاندې یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارې په خوانه د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنه بریټ همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په اداري باندې ادارو باندې عملیات کړي او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خوره نه دي سمبولي. نو زه تر کوم اندازې پر شي زما لګو مال او خاص کوم د تجربه په اساس باندې دې کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حمله کې اکثرا د داعش ډلې په حمله کې شیعاګان پنهخه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه ده په دې چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعاګان سره او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هغه ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکری په لحاظ باندې خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چاسره لري هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسانو تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مکتب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعاګانو مطلق مذهبي دښمن دی. نو بهترین موخه هم دا ده چې دغسې شیعاګان او دغسې د تشیع د مذهب علویان او کسان چې دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینې وځي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان خار د برسیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې د وینانوی پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې له مخې پرات باو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسئله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایۍ ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورتسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او په کې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بورتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلي. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پاین حال کې د غزه روغتیا وزارت اعلان کړی چې ل اکتوبر میاشتې رئیس پروانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر ل 140 اوختای دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزه ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرایل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزه په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرایل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرایل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړي وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرایل لخوا تیره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تیره شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي.
په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,202 او د ټپیانو 15,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیوړې لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي لوړې روحي او انګیزي برحمندی.
د خدای شکر دی، د لوپاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. سین مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسید او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالي ورته برابر کړی. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالي درلودي. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودي. ځانې د نړیوال جام سیالي ته چمتو کړي.
پورت وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لوتي څخه توریالی ولی ازادي رادیو ته وویل.
دا پر اختیا د خوښۍ ځای دی چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې وروستیو کې په خپلو وړتیاو سره نړیوال جام ته لاره وموندله. دا په خپله په سیمه کې د افغانانو عزت ښیي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او انشاءالله په تاشکند کې د میشتو وطنوالو له ډلې سره به خپلو ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې یو بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سومبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
یاو عادی انسان څومره خوب ته ارتیا لري په دې اړه یو پزړه پوره راپور لرو چې ورسته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوګی جوړ کړی دی او کله ناکله د دوی په وینا دا سپی پر خلکو هم حمله کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل یې پخه جوړه شوه.
پاک غزیدم درد شتایا
هغه ځای چې سپی پر داړه لوم تریوي ونې پورې درد نه آرامه کیده خو چې هر وخت غزیدا ګورم ډیر ورته زوريګم که څه هم درملنه میکړي او خسویم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډیر سپی می لڅنګ تیریږي
د کابل خار د ولسمه ناهي اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپل سیمه کې د کوڅړه بسپي ول موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر د غلطه خلکو ته مزاحمت کوي ماشومان او دا ته ځي دکان ته ځي نانوایی ته ځي پسې منډې وهي کله سیاسرو پسې منډې وهي دغه پاک له که زمونږ چاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکو وایي د کوڅړه بسپي ولډارې کوچنیان لکور نشي وتلای او لګنو سونزو سره مخ کړی دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالی هم په کابل خار کې د کوڅړه بسپي موجودیت تاییدوي د کابل خاروالی وایان نعمت الله بارکزي د پنځشنبه پورز د سپتمبر 12مه ملته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅړه بسپي د کابل خار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي
پنځه ویشت زره او نهه سوه نوي سپي له کابل خاره راټول شوي چې له بده مرغه اته زره او اته سوه درویشت یې د لیونیو سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او دولس زره او یو سلو څلور اتیا یې بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي نر هغه یې اقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅړه بسپي موجودیت خطرناک بولی
کچيري دغه بي تختنه سپي یو انسان وچی چی یو وی خوري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شود لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوڅړه بسپي په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتيي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري
د هم د دې خبری مجله ورستای راپور خوب ته هر انسان ارتیا لري خوب ته لزګي دو سره ارتیا ډیره وی بیا د عمر لتیری دو سره کله کما او کله ډیره شي خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي احمد شبری درته وای
دی ویني به چړنې لمخې نوځیش دی ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې پتیاره کې تیر کړی دي په څلور وشت ساعتونو کې له څوارلسو تر اوولسو ساعتونو پورې خوب کوي امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له څلور میاشتنۍ تر یوه کال پورې د ماشوم خوب کمیږي په دې موده کې ماشومان له دولسو تر شپاړسو ساعتونو پورې ویده شي تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم لایولاسو تر څوارلس ساعتونو پورې ویده شي د نوی چړونو لمخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډیر ګوري چې خوب ور خرابوي خدای ونی ماشوم خوب دروند وي که په کې وویری شي هم بیرته سترګې ترنی شي او خوب وي د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومان خوب بیا لږ نور پسې کمی شي د دوی خوب تر ډیره د شپې له خوا ترني شي لا د ارلس کلنی تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغیر راځي د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړی وي خوب له وو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخ ډیر سملي داس کسان هم شته چې تر لسو ساعتونو ډیر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي علت یې نه دی معلوم شوی البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چېرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به یې حل شي له پنځه شپېته کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي سهار هم وخت ویشي شي هغه کسان چې د اونۍ پترس کې نشي کولای چې خپل خوب د کار له عمله بشپړ کړي، هغه ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبري مجل هم پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، ژکفر احمدي په بلنیم ساته خبري مجله کې ستاسو